غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي.
سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی زه زیبا خادم او حفیظ اسفی صاحب د دې خبرونه قربانی یو او تاسو ټول ته ستړي مشو وایو د دې خبرونه د اوریدو لپاره مننه کوم چې د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ادارې سیګار خاص استازی جان سابکو ویلی دی چې په افغانستان کې د مسلکي پولیسو د نشټوالي لپاره نن سبا هغه افغانانې په لارو سړکونو کې وهل کیږي د بول کیږي چې د بشري حقوقونو د طالبانو د سرپرست حکومت په سرغړاونو د اعتراض لپاره مظاهری او لاریونونه کوي. د طالبانو د کورنیو چارو پولیس د خارونو په سړکونو معترض انجونې خزي دبوي او مخه نیسي. نن د خبرونه د ملمنو سره د طالبانو د غیر مسلکي حکومت عواقب راسپړو او دا ګورو چې د غروان وضعیت بدلیدل شي.
ما هم سلام خدمت شنوندگان تقدیم میکنم. همین رقم که همکارم بانو خادم گفتن در رابطه با غیر مسلکی بودن افراد در حکومت طالبان صحبت میکنیم و ای که نبود افراد مسلکی در حکومت طالبان این نظام تا چه حد با سقوط مواجه خواهد کرد. قبل از اینکه مهمانای محترم برنامه را خدمت شما معرفی بکنیم، شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین. سپس مهمانا را معرفی کرده و برنامه را آغاز میکنیم.
ویان احمد اللر چیوان د ازبکستان ولسمشر د اروپای شورا له رئیس سره په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې افغانستان باید یو سلبیه سیمه او نړۍ ته په یو ګواښ بدل نشي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایب پرون د اروپایي کمیسیون د رئیس شارل میشل کوربه و چې په بحثونو کې پر نورو مسایلو سربیره یوه مهمه موضوع د افغانستان حالت و. د اروپایي شورا د یوه بیان له مخې دواړو مشرانو د افغانستان د بشري وضعیت په دې اړه چې افغانستان باید د سیمې او نړۍ لپاره په یو ګواښ بدل نشي، د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او همداراز د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو پر اړونده مسایلو بحث کړی. دواړو خواوو په خپله ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ژمي په درشل کې د افغانستان بشري وضعیت یوه لویه اندېښنه ده او باید د دې هیواد خلکو ته بشري مرستې چمتو شي. د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیرې ترکیه ته د خپل سفر په بهیر کې له میشتو افغانانو سره د منظمو اړیکو پیلامه بللی. کرن ډیکر د دې سفر او له یو شمېر افغانانو سره د خپلو لیدونو په اړه د ازادۍ راډیو د برېښنالیک په ځواب کې لیکلي، هلته زده کړو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیت په اړه د افغانانو اندېښنې واورېدي. هغې زیاته کړه که افغانان رښتیا هم زده کړو ته لاسرسی ونه لري، دوی به هېڅکله فقر ته ماتې ورنه کړي او نه به نړیوالو سره سیالي وکړی شي. د اریانا افغان هوایي شرکت د متحده عربي اماراتو العین ښار ته د الوتنو لړۍ له سره پیلوي. د باختر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د اریانا الوتکې به له اوه کلن ځنډ وروسته د کابل او العین ترمنځ په اونۍ کې دوه ځلې تګ راتګ کوي او په خپلو الوتنو کې به سورلۍ او تجارتي مالونه لیږدوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړۍ بېلابېلو ښارونو ته د اریانا افغان هوایي شرکت د الوتنو لړۍ وځنډېده، خو وروسته له دې چې د متحده عربي اماراتو د یو شرکت لخوا د کابل په ګډون د هیواد د څلورو ولایتونو هوایي ډګرونه ورغول شول، یو ځل بیا د افغانستان دروازه د نړیوالو الوتنو پر مخ خلاصه شوه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د خلکو یوې ډلې د مخابراتي شرکت یو انجینر او د هغه موټر چلوونکی په وهلو ټکولو وژلي. ځایي پولیس وایي د وژل شویو کسانو مړي تر څو ساعتونو پورې په لویه لاره کې پراته وو. د کراچۍ ډاکس پولیسو مرکز مشر پرویز سولنګي وای د سیمې خلکو پر وژل شویو کسانو د کوچنیانو تښتونکو ګمان کړی او وژلی دي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د جرمني په ختیځ کې یو شمېر کسان چې ګمان کېږي د کډوالو مخالفین به وي پر یو هوټل چې ټاکل شوی وه د افغانانو په ګډون یو شمیر کډوال په ځای پر ځای شي بریټ کړي. د اسوسییټډ پریس اشانس د راپور لمخې دا بریټ د باوزن خار په لمنو کې پر یو هوټل شوی. پولیس وايي بریټګرو د سهار له 15 بجو وروسته د هوټل کړکۍ ماتې کړي او ځینې برخو ته یو ور واچو، خو د هوټل کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی. ملګرو ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو په وژل کېدو اندېښنه ښودلي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
په ایران کې د مظاهرو اومه اونۍ ده او لا هم د مظاهره چانو په وړاندې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د ملاتړو ځپونکو اقدامات روان دي. د بشري حقوقو مدافع ډلو له هغې ډلې د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مرکز یې د ناروې په اوسلو کې راپور ورکړی دی چې لږ تر لږه 253 کسان په دغو مظاهرو کې وژل شوي او په زرګونو نور کسان هم نیول شوي دي. د مظاهرو پر مهال د خوډه په نتیجه کې زرګونه کسان ټپیان شوي دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف اوسیدونکو ته ویلي پر انرژي تاسیساتو د روسي بریدونو له کبله خاید برېښنا پارچاوي وختونه لازیت شي. چارواکي وای د پلازمینې اوسیدونکو خای هر ورځ تر څلورو ساعتونو پورې له برېښنا محروم شي. همدا اوس د پلازمینې تر څنګ په ځینو نورو سیمو کې هم د برېښنا پارچاوي معمول ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وای د روسي هوایی او توغندیزو بریدونو له کبله نږدې 4 میلیونه خلک اغېزمن شوي، خو په وینا یې دا بریدونه به دوی ته ماتې ورنکړي. چارواکي وایي فلپین کې سخت استوایی توپان لږ تر لږه 45 تنه وژلي، سیلابونه راوتلي او د دغه هیواد په سویلي ولایتونو کې د ځمکې ښویېدو پیښې هم رامنځته شوي. په نالګي کې د توپان څپې تر ټولو لوی او سختې وي چې هلته یې مندناو ټاپو کې ډېره ویجاړي جوړه کړې. په کوتاباتو خر او شاوخوا سیمو کې هم پراخ سیلونه راغلي. د نالګي په نامه دا توپان شمال ته هم غځېدلی او اټکل دی چې پلازمینه مانیلا کې ډېر بارانونه وشي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
بیا هم درنو اوریدونکو السلام علیکم، په خیر راغلی د خبرونه اوریدو ته. د سپین خبری یا روکو راست پروګرام لرو. نن خو مسله دا ده چې د حکومت غیر مسلکی توب د افغانستان په ولس او د طالبانو د حکومت په بقا څه اثر او اغیزه لري او دغه حال بدلیدلی شي. اصلي سوال یا د پروګرام موضوع همدغه ده. په افغانستان کې د مسلکي پولیسو د نشټوالي له کبله نن سبا افغانان خزي اونجوني چې د بشري حقوقونو د طالبانو د سرپرست حکومت په سرغړونو د اعتراض لپاره مظاهره او لاریونونه کوي. د طالبانو د کورنیو چارو پولیس د خارونو په سړکونو دغه خزي اونجوني وهي او ډبوي او مخې نیسي. نو نن موږ غواړو چې په همدې مسلې باندې وغږیږو او دغه موضوع نن سبا د افغانستان د بیا رغونې د چارو د پاره د امریکا د متحده ایالاتو د ادارې سیګار خاص استازي جان سابکو هم مطرح کړی ده.
بله، اما این مسله را ما بهانه قرار داده در رابطه به مسلکی بودن افراد در حکومت طالبان و نبود افراد مسلکی در حکومت طالبان در بخش‌های مختلف، نه تنها پلیس و اردو، بلکه در اقتصاد، سیاست و مسائل دیگه صحبت میکنیم. و روی این مسئله که نبود افراد مسلکی تا چه حدود برای بقای حکومت طالبان میتونه که خطرناک باشه. مهمانان محترم، سید نظام الدین وحدت، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی، و آقای حکمت الله حکمت، آگاه امور بین المللی هستند. آقای وحدت سلام، به شما خوش آمدین. صدای مرا دارین؟ آقای وحدت؟
وحدت سید محترم، سلیمشه پا خیر راغلی زمانگا غگاوری؟
بله، من هم به نوبه خود سلام دارم خدمت شما و خدمت مهمان گرامی و شنونده ها. امشالله که روز خوب و برنامه خوب داشته باشید.
تشکر شما. آقای حکمت سلام به شما، صدای ما رو میشنوین؟ خوش آمدین به برنامه.
بله سلام به شما، سلام با خانم مخدم و سلام به همکاران و شنونده های شما، روز خوش داشته باشین. من به خدمت هستم.
تشکر.
د ډیره مننه اسف سه محترم درنو ملمنو دواړه په خیر راغلی سلیمه شي خوشاله چې خبرونه کې موږ سره شامل یي. نو موضوع واضح ده، غوړو په دې باندې وغږیږو چې د طالبانو دغه سرپرست حکومت چې مسلکی کسان پکې نشته ده، دا به د طالبانو د حکومت په بقا او د دې ولس په آینده څه تاثیر وکړي؟ دغه موضوع ده د دې حکومت د غیر مسلکی توب مختلف ارخونه راسپړو او درنو ملمنو ستاسو تحلیل او نظریات اورو. یو ځل به بیا هم د خپل ملمنو په اړه کې درنو ریون کوم معلومات درکو چې د سیاسي چارو تحلیلګر سید نظام الدین وحدت صاحب د خبرونه ملمده، همداشان د بین المللي سیاست ډاکټر حکمت الله حکمت صاحب ملمده. دوی خپل نظریات او تحلیلونه وای. مونږ د امریکا غاښن رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو، نو قضاوت به تاسو ته پریږدو درنو ریون کو تاسو خپل قضاوت وکړي. نو که اجازه وي اسف صاحب محترم، ښه او بخی نظام الدین وحدت صاحب او حکمت الله حکمت صاحب، اول سوال خو زما په ذهن کې دالې اسف صاحب سره ډیر نور سوالونه هم دي. خبر ده چې طالبانو باندې دومره فشار ده او د فشار نه علاوه ضرورت هم ده دې مسلې ته چې حکومت مسلکی وي، چې کار وکړي او نظام وچلیږي، مګر سره د دې ټول ضرورتونو چې خپل حالات تاسو ګوري په داخل کې ساري تاسو معلوم دي او د ولس د چغو نارو سرو باوجود د نړیوال ټولنې د خواستونو باوجود بیا هم طالبان مسلکی کسان په حکومت کې نه نسی نه استخداموي، چې ولې د دې به علت او دلیل سوي د شخونه د چغو په دې نه پويږي چې حکومت د امدې له هزا یا نور وجوهات له وجې شاید سقوط وکړي، په دې خو پويږي، مګر ولې پکې تغییر نه راوي؟ حکمت صاحب محترم،
بل بیا هم سلامونه درنه تاسو ته وحدت صاحب تاسو اوریدونکو ته کله ته اجازه راکړي چې د مسلکی کډرونو د سیاست پس منظر ته ور وګرځم. نو د 1990 د چتی حکومت د کودتا سره سم دغه معیارونه چې موږ په حقیقت کې د ایوی پیړی په جریان کې ترلاسه کړی وله تغییر وخوړل، هغه څوک چې فکری تړاوې درلودې د حاکم سره هغه په کډری لحاظ باندې سیاست تر مخته کېدی مقدرې دی چې تر دې پورې به ورته درلودل یا به نه درلودل. بل مرحله د دې هغه وخت ول چې د وخت نظام سقوط وکړل، تنظیمونه د پاکستان څخه راغله، بیا هم دغه معیارونو ضربه وخوړل د مجاهد په نامه باندې یو غیر مسلکی د عصري علوم څخه به برخي شخص رااله لی وزیر سلو پر ځای باندې وګمارل سو اداره د منځم لاړ نظام ډیره ضربه وخوړله. ورسته تغییر چې په 15 د اگست د تیر کال وسلو بیا په حقیقت کې د نظام د کډری سیاست په وړاندې باندې یو ناکامه هڅه ول چې تر اوسه پوری جریان لري. درې برخي د کډری مسلکی ورتیا د کار لپاره، نمرې برخه چې ستراتیژیک سیاسي ده هغه پالیسی تعینوي او د هغه د تطبیق لپاره نظارت کوي، دا مطلق د طالبانو د اسلامي امارت د تحریک د غړو په لاس کې ده، د وزیرانو او د کابینت څخه بیا د موینانو او تر لوړ پوړو چارواکو پورې. دومره برخه چې د اتصال حلقه ده چې د ټیټي حلقې او د پاس حلقې ترمنځ د وصل باعث کیږي د عوامر د تطبیق کار کوي، دا هم د طالبانو د اسلامي تحریک د غړو په لاس کې ده. ننوي اشاري او ننوي د دوی کډرونه دي چې بیا هم د مسلک او د عصري علوم د زده کړې د برخې دي. درېمه برخه چې ټیټه برخه ده چې اجرایوي برخه ده، په هغه کې یو ګڼ شمیر مسلکی په خواني کډرونه سته، ولې د هغه فراز کې بیا هم د طالب چارواکو امیرین قماندانان دي. مثلا د اوزی امیر طالب دی، د ولسوالۍ قماندان طالب دی، د کورنی چارو په وزارت کې، دغه په ملکی برخه کې ویلای سوچ په حقیقت کې د طالبانو نننۍ حکومت د مسلکی ورتیا په لحاظ باندې د یوشتمی پیړۍ د غشتنو سره سم یو چوکات نه دی، که تغییر پکې رانه شي کېدای شي چې دوی د هغه ستونزو سره مخامخ شي چې پاینده کې دوی د حل لپاره لارې ولسی موندلې.
تشکر از شما آقای حکمت. جناب آقای وحدت، با آنچه آقای حکمت فرمودن، خب ضرورت در بخش‌های مختلف کشور هست و تا حدود هم کادرها از رژیم‌های سابق، کادرهای آزاد که در حکومت شامل نبودن وجود دارند. چرا؟ آیا نگرانی طالبان از استخدام افراد هست و یا ای که خب حتما ضرورت خود درک میکنن؟ نخواستم در این مورد نظر شما را آقای وحدت.
من به نوبه خود مجدد از سلام معمود آقای حکمت گفتن، گسست کدری در افغانستان یک موضوع بسیار کلان است که از 1357 بعد از کودتاهای پیهم تا به امروز به گونه جریان داشت. حتی در دوران جمهوریت هم که 15 سال ما در کابل بودم و عملا مسئول کار در شوروی کابل، یک اداره بسیار مهم خدماتی، از ادارات ملکی گرفته تا ادارات نظامی و انتظامی مثل پلیس، در سه کتگوری همیشه ما با این موضوع رو برو بودیم. حتی در دوران جمهوریت که گویا یک دوران بسیار قانونمند بود و قانون اساسی وجود داشت و سیستم های کنترلی بود و به نحوی توقع بود که میرفت که باید افراد مسلکی در پوزیشن های درجه اول که سطح کابینه و این هاست، درجه دو که موین ها و رؤسا و رؤسای مستقل و این ها شاملش می شود، درجه سوم که معمولا مدیرها و آمرینی که در بخش های مختلف ملکی و نظامی فای وزیفا می کنند. در این هر سه کتگوری یا در این هر سه قرم بیشتر از 60-70% افراد غیر مسلکی جا بیردن که بر اساس ملاحظات سیاسی و وابستگی های سیاسی یا علایق شخصی و فردی که با سران قدرت داشتن اینا متاسفانه. اما وضعیت در حال حاضر با مراتب بدتر از او هست. حال این وضعیت بگونه ای هست که آقای حکمت تشریح کردن که ما مثلا اگر پلیس را به عنوان یک مدل قرار بدیم که ما با ساختار و سیستمش خوب بلد هستم، پلیس در از سه بخش و از سه قسمت ساخته شده که یک قسمت قسمت اداری و مالی و اینا هست، یک قسمت دیگه قسمت اپراتیفیش هست که بیشتر نیروهای نظامی است که با مجرمین برخورد میکنه در هنگام حوادث و وقایع و واقعات، و بخش دیگه هم استاف مدیریتی است که در درون خود پلیس کارش مدیریت حوزه ها و قماندانی ها و در این حال ریاست های مربوطه وزارت داخله هست. در این وزارت به طور خاص در زمان طالبا افراد غیر مسلکی بیشتر به چشم میخورن، در ازی که طالبا یک هنوز به عنوان یک حکومت خونیستن، خب به عنوان یک حاکمیت نوپا و نگران از وضعیت امنیتی اینها حتی تا قدمه های بسیار پایانتر از این سکرگولی که ما یاد کنیم افراد غیر مسلکی به وفور دیده میشه در تمام پست ها. مثلا اگر طالبان صرف در یک حوزه در کابل به طور مثال عامل حوزه را یک طالب مقرر بکنن قابل درک است، برزی که او عامل حوزه هست و تمام مسائل اداری مالی و پراتیفی همه که زیر چتر از اونه. اما بسیار بیمناسبت و غیر عاقلانه و غیر عادلانه و غیر منطقی هست که شما وقتی در تشکیلات حوزه در نظر بگیرید مثلا عملیات جنایی یک عملیات مسلکی است برای کشف جرم است و مثلا ساختن جرم هست که شامل بخش‌های کنترل منطقوی داره، کشف داره، مثلا کرمینال تکنیک داره، چیزهای مسلکایی هست یا پستایی هست که به صورت قطع یک آدم غیر مسلکی در روی کاری انجام داده نمیتونه. بخش‌های مالی و اداریش هم خوب اضافه میشه برازی و همونطور در سطح قماندانی های ولایات و رسولی ها تا الا آخر. متاسفانه فعلا 80-90% کادرهایی که در حاکمیت طالبان مخصوصا در وزارت داخله مصروف کار هستن اینا افراد کاملا غیر مسلکی هستن و غیر مسلکی بودن به مفهوم ای که مسلکی مورد نظر نخواندن یک بحث هست. متاسفانه خلاهای دیگه هم دارن که مثلا از تحصیل کافی و کامل برخوردار نیستن، یک مشکل بسیار کلان است. بعضیشون در دو زبان ملی صحبت کردن نمیتونن، ممکن در
و یک مسئله دیگه هم آقای وحدت شاید مسئله فرهنگ شهری است که اکثر اینا که در جنگ ها بودن از فرهنگ شهری در ندارن.
بعضی تنها تعلیمشون نیست، بعضی تربیتشون هم در حال که پلیس و در پهلوی تربیت عام اجتماعی که باید هر فرد داشته باشه اونا باید یک تربیت خاص هم داشته باشن که چگونه با مردم تعامل کنن، برخورد بکنن، به قضایا چطور رسیدگی کنن، حقوق مجرم چطور مراعات بکنن یا حقوق متهم را که هنوز مجرم جرمش ثابت نیست. در حالی که شما میبینید که یک سرباز ساده و پیاده میتونه با یک جرم بسیار غیر عادی یا بسیار نرمال، بخش غیر عادی گفتم، یک به طور مثال مثلا در حادثه یک دزدی یک موبایل متهم و مجرم را به حد لحظه کوب میکنه که شاید او آدم ناقص رو عوض شده، یا مثلا با استفاده از چوب و نمیفهم که بله برق و از هر وسیلی گذاشتی به، یا با استفاده از قنداق سلا او رو میکوبه و مجروح میتازه به دلیل از اینکه آدم فلان تخلف کوچک انجام داده، در حالی که در سایر دنیا شما در جهان دیگه میبینین که حتی با یک مجرمی که عملا قتل انجام داده و وسیله قتل یا جاریه در دستش است، برای پلیس اجازه نیست که او را مورد دست و کوب و خشونت فیزیکی قرار بده. افغانستان متاسفانه وضعیتش همینطور است. چیزی که عیان است میگه چی که چی آجد بگیم که خدا کنه که اینا متوجه شوند که به این شیوه و متد بیشترین ضرر خود از اینا خواهد کردن، برای از اینکه مردم میان در شهرها و در قریه ها و در ولسوالی ها یکی از نارضایتی های بزرگشون که آسته آسته اونا را با طالب فاصله میتوه در این حال اقدامان میتازه، روش و شیوه و متد برخورد پلیس و یا برخورد کارمندان ادارات دیگه دولتی با مردم هست، یعنی بین مردم و ادارات دولتی یک نوع بدبینی به وجود آمده، یک ذهنیت و خلق شده که اگر دیگه هم زمان بگذره مردم به سطوح می آین و ناراستر می شن و شاید شما شاهد
وحدت سه مصرف باشه.
بله دیره های مدنی و شهری و اجتماعی بیدارم باشه در آینده.
تشکر تاسو نه وحدت صاحب محترم. دیسی کې بل سوال دا دی چې طالبان خو په دې پوهیږي چې کاوز د سې ادامه ولري، دا طالبان دغه وسنه سرپرست حکومت ادامه نشي منلای، په دې خو دوی پوهیږي چې هر څومره وغه ناپو کس په دې کټه سطح کې هم وي په دې باندې پوهیږي. اوس خبره دا ده چې جان صاحب مو چې ویلي دي چې د طالبانو په منځ کې خصوصا د کورنۍ چارو کسان د پولیس دي، دوی سم روزل شي ویني دي، دوی فلی پولیس نه دي، دوی نه پیږي په چارو باندې ځکه دوی د خزو سره دغه سي تشدد کوي، نو آیا دغه دوی د غیر مسلکی بودن د دې سبب شوه ده کده دې شاته کوم بل خبره ده؟ نو دومره خو طالبان په دې باندې پویږي، بیا که بل خبره وي معنا ده ولې دوی د غیر مخنیوي لپاره عمل نه کوي چې دوی حکومت په رسمیت پیژندل شي؟ یو خاطر ده، بل خاطر خبره ده ده چې طالبان همیش وایي چې موږ مسلکی کسانو ته ضرورت لرو، دوی ته دعوت ورکو چې د ملک نه وتلي دي هغوی لرې شي، او د نور مسلکي کسانو چې دي دوی د ملک نه نوزي، حتی د ویزو په برخه کې هم ډېر مشکلات دي. نو دغه دوه خبرې یا دوه طرز العمل بیخي یو بل سره ضد و نقیض دي. د دې وجه به صحیح ستاسې په فکر که تاسې خپل تحلیل وکړئ ډاکټر صاحب حکمت.
بله ډیره څه پښتنه ځکه چې دوی برخه ته باید جواب ومندل سي. لومړی دا چې سیاسي برخه یې، په سیاسي برخه کې د طالبانو اسلامي تحریک دا د ځان حق کړي چې په قدرت کې ډیره برخه او یا حتی د انحصار تر کچې پوري خاصه چوکي او مقامونه ځان ته وساتي. دا سیاسي موضوع ده، دا باید تغیر شي. انحصار د قدرت ولو که دوی مسلکي کډرونه هم ولري، د دوی حق ځکه نه دی چې افغان ټولنه د مختلفو قشرونو د مختلفو کڅخه دا هغه د وندې د فاره دوی باید دا ومني چې په ټولنه کې د شذو حق د نور ولسمو اساس باید په حکومت کې ګډون ولري، اساس ولي ولري. دومره برخه دا د چې مسلکی برخه ته راځو، مسلکی برخه کې ما د دوی د حکومت په شروع کې پر دوی باندې ژغ وکولې چې که تاسو غواړئ چې اداره مو مسلکی شي، تاسو باید په ولسوالۍ کې مسلکی سیمینارونه دایر کړئ، خصوصا پولیسو ته چې د قانون د تطبیق د عدالت د تعقیب اصلی مرجی ده، دا باید د څارنوالۍ سره په ګډه باندې، د محاکمو سره په ګډه باندې د نظام د تطبیق لپاره هغه اصول چې موجود دي په لږ تغییر سره تاسو رامنځ کړئ. متاسفانه دا پروسه دوی تر اوسه پورې ځنډولې ده، سره د دې چې د پولیسو ملي اکاډمي فعال ده، د دفاع د وزارت پونتون فعال دي، کډرونه روزي، مګر تر څو چې دغه کډرونه رامنځته کیږي او د عمل د ګرته راوځي دا یو خلا ده. نن عملا تاسو هغه مسلکي کډرونه چې په ټولنه کې د ټولنې د خلکو د ضرورت سره سم د هغه سره برخورد وکړي نه لري. دوی خبرې ډېری اړینې دي اغلی خادم. یو دا چې طالبان د برخورد په لحاظ باندې، د تقوا په لحاظ باندې، د تیرو حکومتونو په لحاظ باندې ډېر صفاتونه لري. با عزت خلک دي، با ناموسه خلک دي، ډېرې د خلکو درناوی کوي. مګر د دوی فکر د یو جګړیز موهیت او د یو کلیوالي موهیت خراغلي چې د ښار د خلکو سره په برخورد کې دوی ستونزه لري.
هغه په دې معنا ده چې شاري میرمن چې تحصیل کړی دی پونتون لوستی دی هغه د دوی سره په برخورد کې یو څه انتظار لري، ځکه نو د دوی څخه غلطي کیږي، اشتباهي کیږي، کله کله د تهدید څخه کار اخلي، کله کله هوایي فیرونه کوي، کوم څه چې دغه عملا د دوی د غیر مسلکي بودن ثبوت دی چې د دوی د فار دوی باید په روزنه او ښوونه کې په دې باندې لاس پکار کړي، تر څو چې دغه هغه څه چې جانسیب کو اشاره کړې ده په حقیقت کې یو داسې ټولنیز ستونزه ده چې کېدای شي د حل د فار طالبان په یوازې باندې ونسی کولای چې دا کار وکړي، بودیجه باید ولري، سیمینارونه دایر شي، مسلکي کادرونه د دغه هیوادونو څخه لکه د ترکیه څخه، د جرمني څخه، لکه د مصر څخه، د هندستان څخه دا راسي پولیس ولوي وروزي. اوس خو یو لوی خالګا دا موجوده ده چې موږ عملا نه یوازې دا چې په ټولنه کې اساسي قانون چې د نونو قوانینو اساس یا مور دا غنه لرو، بلکې موږ د جزا کود نه لرو چې پولیس په کوم اساس باندې د خلکو سره څنګه برخورد وکړي. مثلا د یو طالب د فاره د کور د تلاشي پروسه چې یو حقوقي فصل دی او یا د محضر د لیکلو د تارنوال د امر د محکمې د پریکړې تسلسل وجود نه لري، دوی راپور اخلي او پرتشي د یو چا پر کور باندې چاپه وي ورته ورځي. همداسې څه چې امریکایانو او د ناټو قواو په شل کاله کې کوله، خلک ځینې بېزاره شو، ځکه د دوی د پریکړې کېدای شي په راتلونکي کې خلک په عملي توګه باندې بېزاره شي او د دوی باور په ټولنه کې نور هم تر ټیټ کچې پورې ورسېږي. دوی باید دې خبرې ته جدي توجه وکړي، مسلکي کدرونه وروزي. هغه کډرونه چې موجود دي په افغانستان کې او دا کډرونه به هدا زیات چې زه پیژنم د وزارت داخلي د منصب په توګه باندې، دا کډرونه ته دوی باید صلاحیت ورکړي. دا کډرونه نه باید د ماتي ادارې یا د تړې جمهوریت د هغو ماتو کډرونو په توګه باندې دوی ته وکتل شي چې دوی هیڅ صلاحیت ونه لري. که دوی صلاحیت ونه لري دوی د خپل مسلکي ورته نشي کولای چې تدبیر وکړي. هم دا غو خلاده چې د اوس لپاره د طالبانو د حکومت په وړاندې باندې پرته د بل داد چې د دوی اړیکه د ولسونو سره ده، د دوی اړیکه د ولسونو سره د مسجد تر کچې ډیره شده، د مدرسې تر کچې ډیره شده، مګر کوم وخت عصري علوم ترازو دوی د انجونو پر مخ باندې شونځي تړي بیا د دوی په وړاندې باندې دغه
ځای حکمت صاحب محترم تاسو ویلي چې د دوی سره باید مرسته وشي کنه، د طالبانو سره او مثلا پولیس روزل شي دنیا ور سره کومک وکړي، ځکه چې د خار د کلچر او فرهنګ سره دوی بلد نه دي، دا به منل شي. مګر ځین نور متخصصین او ماهرین د نظر ورکوي چې د طالبانو ذهنیت او فکر باید بدل شي، دا خو ډیر وخت نیسی کنه.
دو دقیقه وخت دارین آقای حکمت برای اینکه بعد از خبرها را پخش میکنیم، بفرمایید.
اصلی خبره ما اول خبره ده چې د طالبانو په سیاست او پالیسی او لیدلوري کې باید تغییر راشي او دا تغییر دوی باید ومني او دا تغییر هغه وخت راتلای شي چې نړیواله ټولنه متفقاً پر دوی باندې فشار راولي چې په دغه اصل باندې چې تاسو نن حکومت کوي په یوشتمه کېږي چې دا د منلو نه دی. همدغه دلیل دی چې نړی دوی په رسمیت نه پیژني، همدغه دلیل دی چې نړی د دوی سره هغه تعامل نه کوي کوم چې د حکومت سره باید وکړي، همدغه دلیل دی چې افغانان متفقاً دوی ته او فتوا نه ورته ورکی او هر وار ورته وای چې د انجونو شونځي خلاص کی، د شته حقوقو منی، د بشر د حقوقو اعلانیه تایید کی په رسمي توګه باندې او په کابینه او په نورو ادارو کې د ولسونو استازي د ورونو خوونو استازي راولي ځای پر ځای کی، تر څو چې تاسو حکومت هغه بڼه غواره کی چې نړی مو ومني، افغانان مو ومني. که په سیاسي فورمول باندې دا حل نشي چې دایسي چې داستون د دوی لپاره نور هم جدي شي او دوام ومني،
خو چې موږ خپل بالکل زموږ حکومت سم حکومت ده، په هر صورت خبرو وخت نزدې په خیال
مې بله. خبر را از هر دو مهمان محترم خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشند. برای شش دقیقه همکار ما رویا زمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه و بعد از او بحث خود دنبال میکنیم.
با تقدیم سلام، همزمان با ادامه بسماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان، برخی از فعالان حقوق زن، والدین و دانش آموزان دختر باری دیگر در کابل تظاهرات کرده و ادامه محرومیت آنان با آموزش را نقض صریح حقوق بشر خواندند. این معترضان زن و دانش آموزان مکاتب که شمارشان بعدها ها تن می رسید، در نزدیکی شمار از مکاتب دختران در شهر کابل شعار درس به ترس سر داده و خواستار بازگشایی مکاتب دختران در این کشور شدند. این معترضان زن با انتقاد از طالبان گفتند که با آنکه بیش از 400 روز از محرومیت دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان می گذرد، اما این گروه تا اکنون هیچ اقدامی برای بازگشایی مکاتب روی دست نگرفتند. کرن دکر سرپرست سفارت ایالات متحده برای افغانستان میگوید که اگر افغانها از آموزش محروم شوند هرگز بر فقر و بیچارگی پیروز نخواهند شد. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
کرن دکر سفرش را به ترکیه آغاز روابط منظم با افغانهای مقیم خارج از کشور خوانده است. خانم دکر در پایان سفر خود به ترکیه در صفحه توییتر خود نیز نوشت: این گونه سفرها نشان می‌دهد که ایالات متحده آمریکا همچنان برای افغانها سخت کار می‌کند و مهر تایید بر این اصل می‌گذارد که افغانها در هر کجایی که هستند در آینده کشورشان نقش دارند. سرپرست سفیر آمریکا برای افغانستان که جمعه شب به دوحه بازگشته است می‌افزاید که در سفرش به ترکیه با مقام‌های ترک در مورد حمایت‌های بین‌المللی از افغانها مشورت کرده و از افغانها شنیده است که چقدر به کشورشان امید دارند. به تازگی تامس وست نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به پاکستان رفته بود. وی در آنجا با مقام‌های پاکستانی در مورد ثبات و وضعیت کنونی افغانستان گفتگو کرده است.
رئیس جمهور ازبکستان و رئیس شورای اروپا در دیدار مشترکشان تاکید کردند که افغانستان نباید باری دیگر به تهدید برای منطقه و جهان مبدل شود. شوکت مرزایف رئیس جمهور ازبکستان روز گذشته میزبان شارل میشل رئیس شورای اروپا بود. بر اساس اعلامیه شورای اروپا، دو جانب در مورد افغانستان و وضعیت بشری، جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به تهدید برای منطقه و جهان، تشکیل حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان گفتگو کردند. دو جانب در یک اعلامیه مشترک گفتند که وضعیت بشری در آستانه زمستان در افغانستان نگرانی بزرگی است و کمک‌های بشری باید برای مردم این کشور فراهم شود. رئیس جمهور ازبکستان گفت که کشورش ابتکار را برای ایجاد گروه بین المللی به هدف گفتگو با حکومت طالبان در دست گرفته است. مسئولین شرکت هوایی آریانا میگویند که پس از 7 سال پروازها به شهر العین امارات متحده عرب را از سر گرفتند. این مسئولین امروز شنبه به صدای آمریکا گفتند که خطوط هوایی آریانا هفته 2 پرواز به این شهر امارات متحده عرب خواهد داشت و نیز کالاهای تجار افغان را انتقال خواهد داد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ملل متحد نگرانی فزاینده خود را در واکنش به گزارش های کشته شدن افراد در جریان اعتراضات مردمی در ایران ابراز کرده است. استیفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد روز گذشته در نیویورک گفت که این سازمان همه موارد را که منجر به مرگ یا جراحت جدی معترضان شده محکوم میکند و یک بار دیگر از نیروهای امنیتی میخواهد که از کار برد غیر ضروری و نامتناسب قوا خودداری کنند. سیلاب‌های شدید و لغزش زمین که در نتیجه باران‌های سیل‌آسا در فیلیپین صورت گرفته است، منجر به کشته شدن کم از کم 47 تن گردیده است. گزارش‌ها می‌رساند که مقام‌های محلی روز شنبه گفتند که از ناپدید شدن 60 روستایی نگران هستند که احتمال دارد در لای گل مدفون شده باشند. جیمز کرولی وزیر امور خارجه بریتانیا امروز شنبه گفت که بریتانیا در حال تأمین مالی تکنولوژی‌های جدید ضد طیاره‌های بی پیلوت است تا به عنوان بخش از تلاش‌ها برای سرکوب محتوای افراطی فعالیت کمپانی بزرگ تکنولوژی جدید و جلوگیری از دسترسی شبه نظامیان به آن می باشد. و افزوده است که بریتانیا با گروه G7 و مجمع جهانی اینترنت کار می کند تا غول‌های اینترنتی را در این مورد تحت فشار جدی قرار دهند. سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است که سال 2022 مرگبارترین سال برای فلسطینی ها در کرانه غربی از زمان آغاز عملیات ردیابی تلفات از سال 2005 به این سو توسط سازمان ملل متحد می باشد. این مقام ملل متحد خواستار اقدام فوری برای آرامش وضعیت انفجاری و حرکت به سوی تجدید مذاکرات اسرائیل و فلسطین گردید. و در خبر اخیر، گروه رسانه دولتی روسیا سکدونیا گزارش می‌دهد که خبرنگار کهنه‌کار رسانه دولتی روسیه در یک حادثه گلوله‌باری در کریمیه کشته شده است. این بود منشاء خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمی او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. د سپین خبرې یا رکو راست پروګرام ادامه لري. زمونږ د بحث موضوع د میلمنو سره نن دا ده چې د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ادارې یعنی سیګار خاص استازی جان سابکو ویلی دی چې په افغانستان کې د مسلکي پولیسو د نشتوالي له کبله نن سبا هغه افغانان نجونې او ښځې په لارو سړکونو کې وهل کیږي د بول کیږي چې هغوی د طالبانو د سرپرست حکومت په اجراءاتو باندې اعتراض لري او وی چې دوی د بشري حقوقونو سرغړونه کوي چې د افغانستان ولسته د منلو وړ نه دي. نو د طالبانو د کورنیو چارو پولیس د خار په سړکونو کې انجونې او ښځې ډبوي او نه پریدي چې خپل اواز اوچت کړي. موږ غواړو په همدې موضوع غږیږو چې د طالبانو د غیر مسلکي حکومت عواقب بسی خپل د طالبانو حکومت د طالبانو د حکومت د بقا لپاره او همداشان د افغانستان د دیروان وضعیت لپاره څنګه کېدی شي دغه وضعیت بدل شي.
بله، مهمانای محترم برنامه جناب آقای سید نظام الدین معتد تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی و دکتر حکمت الله حکمت آگاه امور بین المللی هستند. جناب آقای وحدت، پس از در طول 20 سال گذشته ایالات متحده و شرکایش میلیون ها دلار صرف تربیه کادرهای مسلکی به خصوص در اردوی افغانستان و پلیس انجام دادن، خب یک مقدار از اینا طبیعی است که با خروج ایالات متحده و کشورهای عضو ناتو از افغانستان خارج شده، اما هنوز هم شمار زیادی از افراد مسلکی، کادرهای مسلکی در داخل باقی ماندن. من از شما میخواستم بپرسم که آیا ای افرادی که در داخل هستن و با روز تا روز در برنامه صدای شما میشنویم که او حکومت طالبان از استخدام اونا ابا میورزن، همچنان وجود دارن که در دولت حکومت کاری برشان داده نشده. سوال اینجاست که آیا حکومت طالبان میخواه نگران هستن که مبادا ای افراد وقتی که در داخل حکومت خود جای بدن از خط اصلی حکومت که اونا تعیین کردن انحراف بکنن و یا باعث خطر است برای شما؟ نظر شما چی است؟
بله، سوال خوبی است. بگذارین که من کمی به عنوان کسی که شاگرد جامعه شناسی است و با کار معاصر شناسی اجتماعی از زمان قاضی امان‌الله خان مرحوم تا امروز یک نوع جنگ اعلام ناشده یا یک کشمکش و یک نوع تضاد بین شهر و قریه وجود داره، بین سنت و مدرنیته. یعنی به نحوی بعد از این که جامعه شهری افغانستان اولین گام و قدم را مثل نهضت نصفهان و آمادن بعضی پدیده های مدرن و قانون مدنی و از اینمی وقت یا از زمان قاضی امان‌الله خان وقتی که ما وارد مدرنسازی سیستم بروکراتیک یا بروکراسی افغانستان میشیم و قریجات ما از شهرها کاملا در انزوا میمانند و از هیچ نوع خدمات و از هیچ نوع تحولات و چاپات برخوردار نمی باشند، به صورت طبیعی یک نوع بدبینی، یک نوع به صلاح دوگانگی در بین شهرهایی به وجود آمده. حتی از نظر فرهنگی اگر شما فرهنگی و اجتماعی ببینید بین یک شهروندی که در یک قریه و در یک بیم و در یک دره زندگی میکنه و از یک کشور کوهستانی مثل افغانستان که معمولا ساکنین افغانستان اکثرا در دره های بسیار صعب العبور زندگی میکنن، اینها چون هیچ نوع دار و سوسود فرهنگی و اجتماعی نداشتن بین شهرها و بین دیهات مختلف، از یک دره و دره دیگه آسمان نیست که شما بتوانین سفر بکنین، ترانسپورت نیست، امکانات نیست. به هر حال اینها دوچار یک نوع عقب ماندگی فرهنگی بسیار شدید هستند. فرق هم نمی کنه در همه نقاط افغانستان، در شمال، جنوب، غرب، شرق فقط در مناطقی که فوق العاده سبل عبور کوهستانی و دورافتاره هست از نظر فاصله با شهرهای بزرگ، به دلیل از اینکه اینا در یک انزوای مطلق و در اثارت طبیعت قرار دارن و خود از اینا هم متاسفانه ای توانایی را ندارن که بتونن خود را از این انزوا و از این اثارت طبیعت را نجات بدن. اونم یک چند تا حیوان مریض و یک چند بر زمین بسیار محدود دارن که فقط تکافوی از این سال تا اون سال نان کشک و شیر و ماسه برای خودشان میکنه و اینا نسل در نسل بیتاعت ماندن، نسل در نسل اینا متاسفانه حقوقشان پامال شده و دولت هایی هم که بعد از این آمارا تا امروز هیچ کدام هیچ توجهی نکردن، حتی از ثروت ملی اینا محروم گذاشته شدن. مثلا هر مقدار پولی که دولت داشته از منابع مختلف عایداتی و یا از کمک‌های خارجی همه از این متمرکز بوده بالای شهرها و عمدن و قصدن روستاها را عقب نگه داشتن. و وقتی که شما در اوتر یک محیط بزرگ شوین و کلان شوین و کاملا یک تفاوت فاحش فرهنگی اجتماعی و اقتصادی داشته باشین با مردم و هموطنانتان که در شهر هستن، طبیعتا شما یک نوع عقده‌مندی هم پیدا میکنین یا یک نوع روحیه منفی در قبال مردمی که در شهرها زندگی میکنن. این یک بحثی درازدامن است که در این وقت در این محدودیت نمیشه کامل ما به اشاره بکنم. و بردازم بحث دوم ایست که طالبان بحث سوال شما نه تنها ای که ملاحظات عدم اعتماد بالای پرسنل مسلکی یا غیر طالبی را که از رژیم گذشته مانده، شاید بسیاری از پست‌های مسلکی احتیاج به اعتماد نداره. مثلا در وزارتخانه‌های ملکی نیازی نیست که شما حتما اعتماد بکنین به یک کارمند یا به یک مدیر یا به یک رئیس مسلکی که در یک بخش کار میکنن، بلکه عمده مسئله ایست که طالبان در برابر افراد خود، در برابر نیروی 20 سال با اینا یک جای بوده و جنگیده و هزینه جانی و مالی و زمانی پرداخته، بالاخره به نحو پاسخگو هستند. یعنی اینا به یک نحو میخواین که جبران بکنن 20 سال مثلا تکالیفی را که اینها کشیدن در جنگ. وقتی که به قدرت میرسن طبیعتا ماهیت همینچون گروه های نظامی سیاسی یا گروه های جنگی همی هست که وقتی به قدرت میرسن به نحوی باید امو پرسنلی را که با اونها سالها در یک سنگر بوده اونا را امتیازات به اونا خواهشانی امتیازات عمده شده امتیازات تشکیلاتی و اداری هست که اونا را باید این امتیاز برشان بتن. و به می خاطرم هست که بیشتر نه تنها طالبان که قبل از طالبان با آمدن مجاهدین هم شما شاهد عین قضیه و داستان بودین و این در کشورهای دیگه هم به این ترتیب است. حال راه حل میانه را باید ما افغانها جستجو کنیم. حد اکثر خواهی و حد فکر میکنم یکی از بدترین خواستهایی هست که نه یکی مشکل را حل نمیکنه، مشکل را کلانتر میکنه. جامعه شهری با جامعه دوستایی باید تعامل بکنه. فیصدی از ارزشها و خواستها و آرزوهایی که داره از او بگذره. فیصدی هم طالبان باید از پالیسی های بسیار افراطی و تفریطی خود پایین بیان. یک حد تعامل را باید بین شهروندی، بین طالب و غیر طالب با وجود بیاریم که بتوانه حد اقل هایی که ما به اون نیازمند هستیم رو تامین بکنه. آره ما میگذاریم از توقعات بسیار بالایی که طالبان باید رفتارشون کاملا مدرن و با تمام اساسات کشورداری و حکومتداری برابر باشه. ما آرزومندی و این است که در بین طالبان یکی افرادی که علاقه‌مندی دارن به اینکه اصلاحات گسترده باید بیاید، جمع افراد مسلکی که در هنوز به دلیل نمی رایی که قبلا داشتم دست محروم شدن از وظیفه. یعنی اولین محرومیت یک انسان چی هست؟ یک انسان عادی را مثلا شما همین کارمندهای مسلکی محرومیت از امنیت عبارت از ارزشتن امنیت حقوقی، امنیت شغلی، امنیت مسلکی، امنیت روانی، امنیت مالی و اقتصادی. یعنی امنیت اول از تمام اینوی افراد گرفته شده. یک آدمی که عمر خود را صرف یک مسلک کرده و یک مسلک و دست آورده و تجربه کاری پیدا کرده، شما یک بار او رو به خانه میشونید به این معناست که امنیت روانی شه گرفتین، امنیت شغلی شه گرفتین، امنیت اقتصادی شه گرفتین و امنیت اجتماعی شه گرفتین. نه که با او کاری نمیتین، بلکه او در بدشدیدترین نوع شکنجه روحی و روانی روبرو است و نهایتا تبدیل میشه به یک مریض روانی. بنان ای ناهنجاری در افغانستان متاسفانه وجود داره که باید درش راه حل پیدا شود.
تشکر جناب آقای وحدت.
او بخیر استاد بجاز است.
خواهش میکنم بفرمایید.
پر سوال داده چې د نن سبا چې د خزو د حقوق خبره کیږي، د بشري حقوق خبره کیږي، د کار او تعلیم د حقوق مثلا مطرح ده، د ازادۍ او مثلا مطرح ده، او ډېر نور محدودیتونه هم دي چې طالبانو لګولې دي په دې تیر یو کال کې په دې ټولنې او جامعه باندې. البته افغانستان ټولنه او جامعه یادوم، او تاسو نظام الدین وحدت صاحب محترم ډېرو خوټو ته اشاره وکړه، ډېر یادونه مو کړلې ده هم خې حکمت سپتا سټول خبري واوریدې. اوس نو سوال ده چې د دې تر څنګه خو د یو دسي حکومت د جوړېدو خبره نن سبا بیا مطرح ده چې د یو افغاني ډیالوګ په نتیجه کې دغه حکومت جوړ شي. د څه فکر کیږي چې د دې په نتیجه کې به کېدای شي دغه واقعس او د خلګانې لمنځه لاړ شي، خلګانې ډک شي، او د نن موضوع چې دغه مسلکي حکومت د دسي حکومت په نتیجه کې شي چې مسلکي کسان پکې استخدام شي او بقا ولري. نو سوال دا دی چې طالبانو مخکې دغه مسله رد کړې و چې دوی داسې یو حکومت نه غواړي چې مثلا د دوی زیات کسان پکې نه وي، او دغه د قرارداد کې هم دا منل شوی و د طالبانو سره چې پراس کې به دوی وي او نور کسان به ورسره وي. په هر صورت اوس د دې امکان شته د افغاني ډیالوګ له لارې داسې یو حکومت منځته شي چې ټول پکې بسیا شي او دغه نه واقعس رفشی، ځکه افغان ولس بيخي د چولونه زیان افغان ولس سره رسیدل.
استاسو پښتنه یو تاریخي ارزښت د کلری چې ملش د قطر د پروسی د هغه شکل خوندان سو کم چې خپل د قطر د پروسی په اتلس میاشت کې پیشبینی نه وسوي. دې معنی چې د انتقال د قدرت باید په مسلمه تعمیز توګه باندې د طالبانو سره د حاکمیت د ګډون په فورمول راغلی وي، مګر متاسفانه طالبانو حاکمیت داسې ترلاسه کړل چې جمهوریت سقوط شلو او دوی د غنیمت په توګه باندې حاکمیت ترلاسه کړل. د غنیمت تعریف په اسلامي تمدن کې په هغه جګړیزو سیاستونو کې چې د اسلام په تمدن کې ځای لري تر ډیره پوري نامشخص ده، کدی چې هر څوک د هغه خپل تعبیر لري. که زه یو تاریخي پس منظر تاسو ته وایم، کوم وخت چې عرب اصفهان ته راغلل فصل ډیرو جګړو څخه اصفهان فتح کړل، نو د شدي د انجلی قیمت د بصری په بازار کې د و درهم څخه و دونی متراکم تاسو ځکه چې د اصفهان څخه 15 زره مېرمنې د غنیمت په توګه باندې عربو بوتلې. همدغه فرهنګ متاسفانه چې نن هم په اسلامي جګړیزو سیاستونو کې ځای لري. کوم وخت چې طالبانو ته تاسو وایي چې تاسو قدرت تقسیم کړي، هغه وایي مخکې وحدت سره اشاره وته درلودل، هغه وایي شل کاله د اشغال په وړاندې باندې وجنګې د قدرت مو ترلاسه کړی، د قربانیو په نتیجه کې حق لري چې قدرت داسې تقسیم کړو چې موږ یې غواړو. ولې موږ افغانان ورته وایي چې عزیزانو تاسو که جګړه ګټلې د تاسو که قدرت ګټلې دي، د قدرت د چلولو د لپاره تاسو د ټولنې ملاتړ ته ضرورت لري. همدغه کډرونه که تاسو په څنګه کې ونه درېږي، تاسو همدغه چې ناکامۍ ته ځي، لکه دغه نه رژیم چې تر تاسو مخکې په دغه څلور لسیزو کې ناکامۍ لوري ته تللی دي. که اوس یو خبره ډېره جدي تر کار لاندې ده په محفلونو کې بس باندې کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتو ډیپلوماتانو یو مثبته پروسه را شروع کړې ده، د شهزادۍ د سفر ترکیې ته، د توماس ویس سفر، او بالاخره د دوی خبرې د ځینې افغانانو سره، د طالبان د امنیت شورا د استازو، بالاخره د نورو چې باید د بین الافغاني ډیالوګ په یو بل شکل باندې د طالبانو او د نورو سالم افغانانو ترمنځ را شروع شي، تر څو چې د حاکمیت د نظام د شکل او د راتلونکي سیاسي ټولنیز ژوند لپاره یو توافق ته ورسیږي. دغه پروسه په کار ده چې طالبان ورته راغلي شي، تعقیب شي چې په هغه کې د حکومتوالۍ شکل وي، د نظام اسلامي اساسي قانون وي، تایید شوی ملي بیرغ وي، ملي سرود وي، او د افغانانو ترمن دراتلون کې د سیاسي ژوند جوړجاړی وي. دا هغه څه دي چې اوس موږ اړتیا ورته لرو. کدا نه وي تاسو د نننې د بحث د موضوع دغه برخه چې د مدرنې حکومتوالۍ ستونزه ده، د بشر د حقوقو نقض دی، د ښځو د حقوق په وړاندې باندې غلط سیاست دی. په دغه کې یو خبر هم غواړم، بل اغلی خادم ورزیاته کوم چې د امریکا متحده ایالات اخلاقا مکلفیت لري چې د طالبانو سره په خبرو کې د ښځو د حقوقو په اړه باندې هغه ادرسونه و وننګوي چې خپل طالبانو ته د دشمن ادرس په توګه باندې موجود دي. تاسو به په یاد چې پر دریم د حمل باندې کوم وخت مکتب بند شوه د انجونو د مکتب د شپږم څخه تر دولسم پورې دا خبره د طالبانو په مشرتابه کې راووتله چې دغه پریکړه د طالبانو د مشرتابه د یو اقلیت پریکړه وه. کوم وخت دوی میاشتې مخکې سراج الدین حقانی د پکتیا د ولسونو جرګې ته جواب ورکړی چې که تاسو خپل لونو شونځي ته لیږئ نو په پکتیا کې دا کار وکړي. ولې په سهار باندې بیا پریکړه وسوه سراج الدین حقانی خپه کړی بنا ان یو خاین جاسوسه حلقه د افغانستان څخه د باندې د افغانستان په کورنیو چارو کې دخالت کوي او امریکایان په دې باندې ښه خبر دي، لکه په دغه 50 کال کې خبرو، لکه څلور اویا کال کې خبر دي، خصوصا د امریکا سرګر اداره دغه ادرسونه باید تر فشار لاندې شي چې افغانانو ښځو ته افغان نجونو ته د تحصیل حق ورکړي او د یوشتمې پیړۍ ژوند د نولسمې د شلمې یا د څوارلسمې پیړۍ په اصل باندې پر افغانانو باندې تحمل نشي.
لیکن څومره گنجائش شته د وحدت چې محترم ستاسو نه دا غوړو پښتنه وکړو، څومره گنجائش ویني تاسو د امریکا په سیاست او اداره کې چې دغه نقصه را فکی؟
بسیار سوال خوبی است. بلدی که از دو روز به این طرف رسانه‌های مختلف به این پرداختند، علائم آشکاری از اظهارات وزیر خارجه قطر شروع شد یک هفته قبل که کلمه باید را برای بار اول در ارتباط دیپلماتیک استفاده کرد که طالبان باید با سایر افغان‌ها پشت میز مذاکره برگردند و همچنان با جامعه بین‌المللی و تشویش‌های مردم افغانستان منطقه و جهان را نسبت به خودشان برطرف بکنند. همزمان تحرکاتی که تو ازبکستان طی ماه‌های اخیر از خود نشان می‌دهد، نگرانی شدیدی که کشورهای آسیای میانه و روسیه و چین در یک ماه اخیر از وضعیت در افغانستان نشان دادند و تلاش‌ها و تماس‌ها و رفت و آمدهای تامبس به اسلام آباد، قطر و آدرس‌های دیگر و تاشکند، همه و همه علایم است که ما رو به فال نمی‌بینیم که طالبان بعد از 14 ماه قدرت به این نتیجه رسیده باشن یا به این واقعیت رسیده باشن که ادامه دادن با این وضع ممکن نیست.
بله، اما جالب مسئله همینجاست آقای وحدت، مزرد میخوایم گپ شما را قطع میکنم درست در به ادامه امی بس که چقدر برزونا قابل قبول است. نا بارها گفتن تمام اعضای افراد مسلکی و غیر مسلکی که در حکومت پیشین سهم داشتن و یا شخصیت های سیاسی، ما هیچ گونه میخوایم با اونا معامله بکنیم و یا به تشکیل یک حکومت همشمول و یا فراگیر بپردازیم. در حال حاضر لابیگری ایالات متحده چه جایی خواهد بگیره؟ چقدر امکان داره که طالبان بپذیرن پیشنهادات؟
اینطور است که جناب وزیری صاحب با اوضاعی که شما عملا در افغانستان میبینین به این معنا نیست که موقف طالبان قابل تغییر نیست. طالبان هم هر روز که میگذره با واقعیت‌های سرسخت روبرو میشن و ما به یک عبارت دیگر دیروز هم در یک بحث تلویزیونی گفتم که در حقیقت این طرح فعلی یا تلاش فعلی چتر نجات برای طالبان است. از مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی و منطقه هم کرده بیشترین خطر و تشویش باید برای طالب فعلا وجود داشته باشه، برای اینکه اگر طالبان حاضر به تعدیل بعضی از سیاست ها و پالیسی های خود نشن، فرصت زیادی برای این ندارن که خدای ناخواسته در گوشه های افغانستان، نه تنها در شمال افغانستان، در جنوب افغانستان، در غرب افغانستان، در شرق افغانستان، بالاخره مردم به سطوح میان و تحمل و حوصلهشان به پایان میرسه، به دست به نافرمانی مدنی میزنن در قدم اول، بعد از اون شاید نافرمانی های خشنتر را پیش بگیرن. یعنی طالب باید درک بکنه که سر یک بمب ساعتی شده است. اگر از این فرصت طلایی استفاده بکنه و حاضر شه و بعض پالیسی ها را تعدیل بکنه و بیایه و هموطنداران و افغانان دیگر پشت یک میز مذاکره منطقی و اصولی بشینه، این دقیق است که با سران حکومت گذشته نمیشینه، مردم افغانستان هم عین خواسته دارند، نیازی هم نیست که با اونها بشینه، بلکه که اونها عملا 20 سال حاکمیت بودن و نتیجه کار اونها وضعیت آشفته فعلی هست. ما اون منطقه خودم داره و نیاز کسی اصرار هم نکرده. در میان افغانها هزارها شخصیت برجسته، مؤمن، معتقد به افغانستان واحد، معتقد به یک سرزمین، در این حال مستکی، مجرب، در داخل و بیرون افغانستان میشه که با چنین افغانهای، یعنی یک تعدادی از این شخصیتها توسط نهادها و شخصیتهای دیگر و کتله‌های بزرگ اجتماعی و مدنی به عنوان نمایندگانشان انتخاب بشن پشت میز مذاکره به جای جمهوریتی دیروز در دوحه، استانبول یا تاشکند یا هر جای دیگر بشینن، با اینها یک حکومت مشترک بسازن، یک حکومتی که هم پاسخگوی نیازهای امروز افغانستان باشه، هم قناعت جامعه بین‌المللی فراهم بکنه که در نتیجه از او بیشترین نفر با سالب میبره. یعنی طالب قدرتی را که به زور و غیر مشروع گرفته و هنوز مورد زن و سوال مردم افغانستان و جهان و منطقه هست، شما اگر بتوانید از طریق یک تعامل سیاسی قدرتتان یا موجودیتتان در قدرت به این شکل به صلاح قانونیت ببخشین، رسمیت ببخشین که از اثر از او بالاخره بحث رسمیت شناختن حل شود، بحث آزاد شدن پولهای افغانستان و فعالیت بانکهای افغانستان حل شود، و این خوب در مجموع که میبینم اگر این سناریو به این ترتیبی که حال روان است این موفق شود و تطبیق شود، بیشترین نفر با سالب میبره، یه نهایت انعطاف جامعه بین المللی و ملت افغانستان با طالب است. و طالب اگر مدعی ازی است که ما یک عده از سیاسیون و سران رژیم سابق را توسط یک کمیسیون دعوت دادید، همه ما شما میفهمید در بین از اینا اول یک چهره مسلکی نیست، در حالی که اونا ادعایشان در همی فراخانشان این است که ما چهره های مسلکی را دوباره به افغانستان دعوت دادیم.
وحدت محترم دخبرون بیخی دیر لگ وقت قاتده
هیچ نوع مسلک و رشته ندارن بجز افرادی که در فساد دست داشتن و بدنامترین و منفورترین افراد برگیر
گذاشتن.
شما یک مورد را نشان بتین که کمیسیون فلان مثلا آدمی را که دکترا یا ماستری داره در انجینری در مسلک های دیگه او را دعوت کرده باشن و خواسته باشن و بعد از او استفاده کرده باشن.
وحدت محترم وقت خلاصیدی
تشکر. سه دقیقه فقط دو دقیقه وقت داریم به ختم برنامه، بفرمایید.
آخری سوال به همده ای چه طالبانو پو دلکی یا دو طالبانو پو دی سرپرست حکومت که نواقص او دلائل بیان شد مطرح شد، څومره امکان لري چې دوی دغه احساس کړی وي او په دې باندې پوهېدلی وي او دې ته غاړه کېږدي چې یو افغان شموله حکومت د افغاني ډیالوګ په نتیجه کې جوړ شي او د ولس غم وخوړل شي؟ حکمت صاحب ستاسې نظر غواړم.
بله، ډېر خوشی سره باید ووایم چې د طالبانو د مشرتابه یوه لویه برخه چې موږ کله مستقیمې غیر مستقیمې اړیکې ورسره لرو په قطعي توګه باندې د دې پلوي دي چې په افغانستان کې باید د ټولو افغانانو دپاره داسې یوه اداره وي چې په هغه کې ټول افغانان ځانونه ګډونوال او حاکمان وویني، داسې ذهنیت شته. ولې یوه برخه د دغې ذهنیت خلاف ده چې مخکې مو اشاره ورته درلودله. اوسني مذاکرات په نړیواله کچه باندې دا ثابتوي چې طالبان یوه کمپرمایز ته آماده سوي دي، غواړي چې د یو مثبت تغییر په نتیجه کې بیا د جګړهییز تغییر مخنیوی وکوي. د کوم څه لپاره چې اوس موږ نړیوال سیاستونه هم خصوصا د امریکا او د اروپا او د اسلامی نړۍ دغه سیاستونه وینو چې مثبت لوري ته روان دي. زه په خپل تحلیل سره ویلای سم چې لږ نور فشار هم د دې باعث کیږي چې د طالبانو دغه مقصده کاره برخه چې د ګاونډیا هوادونو ملاتړ ورسره دی د صلاحیت څخه کم برخي او یا بیخي بې برخي شي، او موږ په افغانستان کې یو رښتینی ملي افغاني حاکمیت ولرو چې افغانان پکې ځانونه هم مالکین وګڼي او هم ځین راضي وسي. ولې د دې لپاره لا هم نور فشار ته ضرورت دی، او موږ ډېر انتظار دی چې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالات دغه اوسنۍ مثبت پالیسی ته دوام ورکړي، د طالبانو سره د ګډ کار په نتیجه نه د جګړې د ملاتړ په.
تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای وحدت و آقای حکمت جهان سپاس که دعوت ما را پذیرفتن و نظر در برنامه حضور یافتن و نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. شب و روز خوشی بر هر دو مهمان محترم و همه شنوندگان خواهی خواستان است.
مننه.